سلام ستړي مشه وخت د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اوره نامعلوم وسلوالو په ننګرهار کې د پولیو 15 واکسیناتوران وژلي او څلور نورې ټپیان کړي
ټپیان کې د وطنو حالات نازک دي
امریکا ولسمشر وایي د ناټو په سرمشریزه کې هوکړه وشوه چې له افغانستانه به ملاتړ دوام پیدا کړي اسکر مراستنیږي موږ موافقه وکړه چې له افغانانو سره به مو ډیپلوماتیک اقتصادي او بشري تعهد او هم له افغان پوځیانو ملاتړ پر خپل ځای وي په افغانستان کې د ځمکنیو توتانو کار کې لو حاصلات زیات شوي
ځمکنی توتان سږ کال 3.5 تنه رسیدلي ډیرنی تولید په کابل هرات بلخ ننګرهار پروان او ځینو نورو ولایتونو ده
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي که د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مړ وای لویه تراژیدي به جوړه وه تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو
په ننګرهار کې 15 واکسیناتوران وژل شول د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د ناټو غړیو موافقه وکړه چې د افغانستان ملاتړ ته به دوام ورکوي او نن د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د مشرانو سرمشریزه ده د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکي وای نامعلومو وسلوالو 15 واکسیناتوران وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی وویل چې دا تلفات د څو بریدونو په ترڅ کې اوښتي
متاسفانه نن سهار د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او خوګیانو او سرود ولسوالیو کې د واکسیناتورانو باندې 15 بیلابیلې پیښې وشوې 15 تنه رضاکاران شهیدان شوي دي او څلور نور ټپیان دي
خوګیانی زیاته کړه چې په ټپیانو کې د دوو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی د دې بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی د روزګان د خاص روزګان ولسوالۍ اداري چارې پوځي اډې ته انتقال شوې دي په خاص روزګان کې د ملي اردو د کنډک قمندان خان محمد اسدی رډو ته وویل چې بازار په خو هم له طالبانو سره وو
دغه یوازې موږ هغه انتقال کړی دي ولسوالۍ ته پرسونل د قمنداني پرسونل دلته راوځي چې مکان ته څنګه دلته ولسوالۍ مو شفال کړی دا ولسوالۍ چې وو د استفادې وړ نه وو هغه تخریب شوی ولسوالۍ وو دغه نور هغه وجړ شوی ولسوالۍ وو
خان محمد زیاته کړ چې تیر شپه په سیمه کې د طالبانو بریدونه په شاتم بولی او طالبان وشل دي د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی رسنیو ته په استولي بیان کې ویل دي چې د خاص روزګان د ولسوالۍ مرکز نیولای او پولیس ته ملي اردو کم ته پښه شوې دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د ناټو غړیو موافقه وکړه چې د افغانستان ملاتړ ته به دوام ورکوي جو بایدن د ناټو د مشرانو تر غونډې وروسته خبريالانو ته وویل
دا
وایي موږ په ځان خپل کور ته ستنې شو موږ له افغانستان سره په ډیپلوماټیک اقتصادي او بشري برخه کې پر خپل شمنو موافقه وکړه او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه زموږ ملاتړ دا تاییدوي د ناټو په سرمشریزه کې د دوشنبه پر ورځ دا موافقه هم وشوه چې په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته به په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر حمایت ته دوام ورکړي طالبانو په افغانستان کې د بل هر هیواد د پوځیانو له پاتېدو سره مخالفت کړی دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د اروپای شورا له رئیس چارلس میشل او د اروپای کمیسیون له رئیس اورسلا وان دیر لین سره پر سوداګرۍ د اقلیم بدلون او د روسیا او چین د دریزونو په وړاندې د متحده چپې په تړاو خبرې کوي تمه ده چې دواړه لوري د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د وخت څه سړی شوي اړیکې بیرته سمې کړي او د سوداګرۍ په برخه کې یو شمېر لانجې لکه د ایربس او بوینګ الوتکو لانجه چې ولس کلنه ده هواره کړي دواړه خواوې یو بل تورنوي چې په غیر قانوني ډول د خپلو کورنیو فابریکو لپاره مادي امتیازات ترلاسه کوي سنجمنه مسله بیا د تعارفې ده چې پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې 25% د اروپا پر فولادو او 10% پر المونیم ولګوله ولسمشر بایدن همداراز هڅه کوي چې د روسیې له ولسمشر سره په جنوا کې تر سبانۍ لیدنې مخکې د اروپایي ټولنې پراخ ملاتړ خپل کړي د یو امریکای چارواکي په وینا تمه ده چې د امریکا او اروپای ټولنې د مشانو د غونډې په پای کې د چین د تیری کوونکي چلند په اړه هم شته اندېښنو ته اشاره وشي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلي که د روسیې مخالف زندانی الکسی ناوالنی مړ شوی وای دا به یوه غمیزه وه او له امریکا او نړۍ سره به د مسکو اړیکې زیانمنې کړې وي لبایدن د ناوال نه د احتمالي مړینې په اړه پرون په بروکسل کې د ناتو د سرمشریزې په څنډه کې دا پوښتنه وشوه چې له روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر مخامخ کتنه وبخشي. دا پوښتنه له روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر مخامخ کتو مخکې وشوه. ناوالنی په 13 اپریل میاشت کې د زندان دننه د نه خوړو اعتصاب کړی و. نوموړي 13 اونۍ ته زندان له روغتونه رخصت شو او خپلې خونې ته ولېږدول شو. بایډن ویلي که ناوالنی مړ شوی وای دا به یو بل دلیل و چې ښودله به یې روسیه ابتدایي بشري حقونو ته درناوی نه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به نن د آسیا او نړیوال جامونو د غوراوي د لوبو په ترڅ کې له هند سره مسابقه وکړي. افغانستان په ای ګروپ کې له کوربه قطر، هند، بنګلادیش او عمان سره یو ځای دی. تر اوسه افغان لوبډلې اووه لوبې کړې دي، یوه یې ګټلې ده. که چېرته نننۍ لوبه بایلي نو له دې جامونو به پاتې شي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې نن دوې لوبې کېږي. لومړۍ یوه د کابل په وخت 8:30 بجې د هنګري او پرتګال ترمنځ ده. دوهمه یوه د فرانسې او جرمني ترمنځ ده چې د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې پیلېږي. په پرونۍ لوبو کې چک جمهوریت سکاټلند ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په بله لوبې کې سلواکیا 2 ګولونه وکړو او پولنډ 1 ګول. درېیمه لوبه د سویډن او اسپانیا ترمنځ 0-0 مساوي شوه. دا اتلولي د 4 ټیمونو ترمنځ په 6 ګروپونو کې د تېرې جمعې په ورځ پیل شوي چې د جولای 13 به دوام وکړي.
خبرونه مو آزادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادي راډیو په ویبپاڼه آزادي راډیو .com کې ولولې. راځو لمړی مطلب ته. نن په ننګرهار کې د پولیو ضد کمپاین پر واکسیناتورانو د وسلوالو بریدونو له امله چې 15 تنه پکې ووژل شول او 4 نور ټپیان شول، دغه کمپاین درول شوی دی. قربانیان ټول واکسیناتوران دي. په ختیځ کې د پولیو د مخنیوي مرکز مسؤولان وایي د واکسیناتورانو ژوند ته د شته ګواښونو د مخنیوي په خاطر د درول شوي کمپاین له امله په ټول ننګرهار کې شاوخوا 3.5 لکه ماشومان چې واکسین ورته باید تطبیق شوی وای له واکسینه پاتې شوي دي. نور جزئیات له ننګرهار په دغه راپور کې.
روسته له هغه چې نامعلوم وسلوالو نن سهار په ننګرهار کې په 5 جلا جلا بریدونو کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاین 15 کارکوونکي ووژل او 4 نور ټپیان کړل، په دغه ولایت کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین ودرول شو. په ختیځ کې د پولیو د مخنیوي د عملیاتي مرکز مشر نجیب الله کاموال وایي دوی په افغانستان کې پولیو د مخنیوي په برخه کې د بهرنیو مرستندویانو او لزایي ولایتي مسؤلینو سره په ګډه پریکړه وکړه چې د واکسینو د خوندیتوب په خاطر د امرستاني پورې د واکسین کمپاین درولې ده. خاغلی کاموال اندېښنه ښیي چې که چیرته د واکسیناتورانو د وژنې لړۍ دوام وکړي او خوندیتوب ته یې پاملرنه ونه شي نو د پولیو ضد واکسینو څخه د شاوخوا 3.5 لکو ماشومانو د محرومېدو امکان شته.
د ولایت مقام همدارنګه زموږ د نړیوالو همکارانو او تطبیقونکو موساد زموږ سره په دغه برخه کې همکاري کوي. ټولو فیصله همدا وه چې باید کمپاین په نړیوال ولایت کې متوقف شي. مونږ په ننګرهار ولایت کې ولکه 5000 په شاوخوا کې د 15 کاله ماشومان لرو چې په اوله ورځ د 2.5% واکسین شوي وو. د نن ورځې ارقام نهایي نه دي، خو مونږ د پرون او نن په جریان کې امکان لرو 15% ماشومان واکسین کړي او په ننګرهار ولایت کې د 3.5 لکو په شاوخوا کې ماشومان چې د واکسین نه پاتې شو.
نجیب الله کاموال ټولو خوا وغوښتل چې د واکسیناتورانو پر وړاندې تاوتریخوالی چې د ده په خبره بی طرفه ډله ده ودروي او پریږدي چې د افغانانو د ماشومانو د روغتیا لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار د چارواکو په خبره نامعلومو وسلوالو نن له غرمې وړاندې د ننګرهار په خوږیاڼو، سرخرود او جلال آباد ښار کې 15 جلا جلا بریدونه وکړل چې په ترڅ کې 15 واکسیناتوران ووژل شول او 4 نور ټپیان شول چې په ټپیانو کې د 2 تنو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په 1/3 هم کله چې په جلال آباد کې 3 تنه ښځینه واکسیناتورانې ووژل شوې او عواملانې تر ننه په تېښته بریالي دي، د 2 ورځو لپاره د پولیو ضد واکسینو کمپاین درول شوی و. خو اوس د ننګرهار اوسېدونکي وایي که د 13 وژل شوو واکسیناتورانو د قتل عاملان نیول شوي او قانون ته سپارل شوي وای نو نن به دا پېښه نه تکرارېدی. د جلال آباد ښار اوسېدونکي اجمل پر ځای چارواکو نیوکه کوي چې ګوندې د خلکو د خوندیتوب په برخه کې جدي نه دي، نو ځکه خو د جرمونو او قتلونو پیښې تکرارېږي.
که چېرته حکومت د 13 واکسیناتورانو قاتلین نیولي وای نو نن به دا پیښه نه تکرارېده او دغه واکسیناتوران به نه قتلېدل. اوس هم حکومت ته په کار د کاغوی ونیول نو دوی دې ونیسي، د دغه واکسیناتورانو قاتلین دې ونیسي تر څو نور خلکو ته عبرت شي او نور واکسیناتورانو باندې داسې پیښه تصفره نه شي.
خو د ننګرهار د والي ویان دتا ولا خوګیانه وای دوی د واکسین له تطبیقونکو او د دوی له مسولانو سره وامغږی کړی و او هیڅ وخت پر وړاندې به پروايي نه کړی. د نوموړي په خبره کې څه هم د پیښه عاملان له سیمې تښتیدلی خو په خبره کشفي او امنیتي ارګانونه یې پلټنې کوي څو ونیول شي او قانون ته وسپارل شي.
دا یوه داسې پیښه ده چې د انسانیت ضد پیښه ده. موږ له اړونده کوم ادارې چې د واکسین په برخه کې کار کوي همغږي رامنځته کړې وه، خپلو اړونده مسؤلینو ته هم سپارښتنه شوې وه چې د اړتیا پر مهال له دوی سره مرسته وکړي، ولې دښمن نهایت بزدلانه ترهګري جګړه هم ترسره کړې ده او زموږ رضاکارانو ته چې په ډېر کم امکاناتو باندې دوی کار کوي دوی په شهادت رسولی ټپن کړي.
د یادونې ده چې تیر ورځ د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو چې نن دوهمه ده او سبا وروستۍ ورځ ده. د ننګرهار د مسولانو په خبره په پام کې وچی په دې درې ورځنی کمپاین کې د شاوخوا ولکه ماشومانو چې عمرونه یې له 15 کلنۍ کم دي په ننګرهار کې واکسین شي.
و موریدل چې په ننګرهار کې د 15 واکسیناتورانو تر وژل کېدو وروسته هلته د پولیو کمپاین درول شوی دی. په همدې ارتباط زموږ همکار د افغانستان د عام روغتیا وزارت لمرستیال ویاند ډاکټر میرویس علیزی سره خبرې کړې دي. لومړی د پولیو د پیل شوي واکسیناسیون په ارتباط پوښتنه کړې او بیا د ننګرهار د تازه پیښې په اړه هم خبرې ورسره کړې دي. ښاغلی علیزی د پولیو د واکسیناسیون د پیل په اړه وایي
په دغه پړاو کې چې د پولیو د واکسینو کوم کمپاین پیل شوی دی، په دغه کمپاین کې به 9.9 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کلو څخه ښکته دي دوی ته به د پولیو واکسین تطبیق کېږي.
او ډاکټر صاحب که درته ووایي چې له دې نه مخکې هم د څو پړاوونه د پولیو کمپاینونه پیل شوي خو بیا هم د ځینو ستونزو له امله دغه کمپاینونه بشپړ نه شول، لامل یې په څه کې و؟
د پلان مطابق چې موږ په 2018 کال کې کوم پلان ترتیب کړی د پولیو د واکسین د کمپاین په برخه کې، موږ باید څلور سرتاسري کمپاینونه ولرو چې دا زموږ په دغه کال کې دریم کمپاین دی او یو کمپاین به هم وروسته پلی کېږي. په هیواد کې
په جلال آباد کې پولیو په دغه واکسیناتورانو باندې برید سوی که په دې اړه معلومات راکې څو کسان مړه سوي دي همدارنګه څو ټپیان دي او د برید چا له خوا سوی؟
متاسفانه وایي چې نن په ننګرهار ولایت کې لکه څنګه چې تاسو ویلې د سرخود ولسوالۍ خوږیانو کې او د جلال آباد په تیرمه په چکنور سیمه کې زموږ په رضاکار واکسیناتورانو باندې برید ترسره شوی دی چې د دغه برید په پایله کې ځکه رضاکار کارکوونکي دي یعنی واکسیناتوران شهیدان شوي دي او څلور تنه زخمیان شوي دي چې په زخمیانو کې د یو تن حالت هم د اندېښنې وړ دی.
ډاکټر صاحب که چیرې داسې بریدونه اوسي تاسې د اټکل له مخې څومره ماشومان به د پولیو له څاڅکې نه بې برخې شي؟
دغه چې بریدونه یو منفي اغېز د ماشومانو پر روغتیا باندې لرلی شي هغه په دې معنی چې د دغه چې بریدونه په پایله کې یو تعداد لکه د ننګرهار په ولایت کې چې نن زموږ د پولیو کمپاین ودرېده دغه توقف سبب دې کېږي چې په ناکام سیمو کې زموږ ماشومان د پولیو د څاڅکو څخه بې برخې پاتې شي. خو د عام روغتیا وزارت هڅه کوي چې په یو په هر ډول شرایطو کې په هر ډول حالاتو کې موږ خپل بې وزله او خپل هیوادوالو خصوصا هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کلو څخه ښکته دي هغوی ته د واکسین لړۍ لکه څنګه چې په نورو کمپاینونو کې مو تطبیق کړې ده هم جاري وساتو.
یعنې اوس یوازې په جلال آباد ولایت کې دغه کمپاین لړۍ درېدلې ده که په نورو نامنو ولایتونو کې هم؟
نه، صرف نن د نن ورځې لپاره، صرف د یوې ورځې لپاره په جلال آباد ولایت کې کمپاین ودرېده او په نورو ولایتو کې په نارمل ډول سره د پولیو کمپاین جریان لري.
ډاکټر صاحب قدر ته چې د روان کال د پولیو څو مثبت پیښې تاسو سره ثبت شوي دي؟
په 2018 کال کې تر دې دمه د پولیو لومړی ډول چې دی یوه پیښه نور سره موږ سره ثبت شوې ده او څلوېښت پیښې د دویم ډول ثبت شوې دي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت مرستیال ویاند ډاکټر میرویس علیزی د پولیو د واکسیناسیون او همدارنګه په ننګرهار کې د 15 واکسیناتورانو د وژنې د مسلې په اړه باندې له موږ سره مرکه کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیست. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د ناتو غړو هیوادونو هوکړه وکړه چې له افغانستان به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. جو بایدن د ناتو له سرمشري وروسته خبر اعلان ته وویل د مشرانو ترمنځ د افغانستان په اړه پیاوړی اجماع او ټینګار وشو چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به له افغانانو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د دوی ملاتړ دوام ولري. د ناتو په سرمشریزه کې د دې سازمان د پوځي ماموریت لپاره وروسته د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په مالی ملاتړ هم هوکړه شوې ده. د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو په دوام ټینګار کوي او وایي د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د اړیکو نوی باب پرانیستل شوی. جزئیات په دغه راپور کې
د امریکا جمهور رئیس د ناتو د سرمشریزي په پای کې اعلان وکړ چې دوی له افغانستان په ملاتړ هوکړه کړي. جمهور رئیس جو بایدن خبریالانو ته وویل د افغانستان په اړه د مشرانو ترمنځ قوي اجماع شته او ټینګار وشو چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به له افغانانو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ دوام ولري.
زموږ سرتیری خپل کور ته راستنیږي، خو موږ له افغانستان سره په ډیپلوماټیکو، اقتصادي او بشري برخو کې د مرستو په دوام هوکړه کړې. له افغان ځواکونو به زموږ ملاتړ دوام ولري.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ټینګار وکړ چې له ترهګرۍ سره د مبارزې هڅې باید روانې وي څو ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او د ناتو پر غړیو هیوادونو د بریدونو لپاره ترهګرو ته په امن پټنځای بدل نشي. د جمهور رئیس جو بایدن له خبرو لږ وړاندې ناتو د دې سازمان د پوځي ماموریت لپاره وروسته د کابل حامد کرزي هوایي ډګر پر مالی ملاتړ هم د هوکړې اعلان وکړ. د ناتو له پریکړې او د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره تر لیدنې وروسته د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل که ناتو او نړیواله ټولنې مالی او لوجستیکي ملاتړ وکړي چمتو دي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي او د کابل هوایي ډګر امنیت خوندي کړي. ښاغلی اردوغان په دې اړه له طالبانو سره هم په خبرو ټینګار وکړ، خو په دې برخه کې یې د پاکستان تر څنګ نیولو ته هم اشاره وکړه. خو طالبانو نه له وړاندې په دې اړه غبرګون ښودلی او ویلي دي د دوحې د هوکړې پر بنسټ باید ټول بهرني عسکر له افغانستانه ووځي. د افغانستان حکومت بیا له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو په دوام ټینګار کوي او وایي د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د اړیکو نوی څپرکی پرانستل شوی دی چې له مخې به یې له افغانانو او افغان ځواکونو سره مرستې روانې وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایاند رحمت الله اندړ
د امریکا او ناتو ځواکونو د وتلو له اعلان سره سم پر دې ټینګار موجود و چې د نظامي حضور له پاتې رسیدو سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ او مرستې پروسې پای ته نه دي رسیدلې. موږ له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د اړیکو نوي فصل ته داخل شوي یو او هر څه له نږدې څارل کیږي. پرون هم د ناتو په سرمشریزه کې د دې یادونې شاهدان وو. افغانستان له نړۍ سره د دولت په دولت اړیکو متقابل درناوی لري.
امریکا او ناتو داسې مهال له افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلپاتې ملاتړ غږ کوي چې د متحده ایالاتو د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي وایي د دې هیواد د امریکایي عسکرو له وتو وروسته به له افغان ځواکونو سره هوایي مرسته نه کوي. خغلی مکنزي له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي افغانستان کې به تر هغه ضد عملیات محدودیږي او یوازې هغه مهال به شونې وي چې په امریکا او متحدانو یې د برید ویره وي. د افغانستان د امریکایي او بهرنیو عسکرو د وتو د بهیر وروستۍ نیټه د سپتمبر 11 ټاکل شوې، خو کېدای شي له دې نیټې مخکې هم دا بهیر پای ته ورسیږي. اوس مهال د بهرنیو عسکرو د وتو پړاو له نیمایي زیات بشپړ شوی دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس به هم د زمکنیو توتانو په اړه باندې تاسو ته یو راپور درکو. د افغانستان د کرنې اوبو لګول او مالداری وزارت وایي روان کال په افغانستان کې د زمکنیو توتانو د تولید کچه نږدې 300 میټریک ټونو ته رسیدلې. دغه وزارت وایاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د زمکنیو توتانو ډیری حاصل په کابل، ننګرهار، بلخ، هرات او پروان ولایتونو کې دی. د یادو ولایتونو ځینې بزګران هم وایي چې د زمکنیو توتان ډیر ښه دي او دوی له حاصله راضي دي. اوس وخت د زمکنیو توتانو یو کیلو په افغانستان کې په 250 افغانیو پلورل کیږي. نور حال په دغه راپور کې
په دې وروستیو کې په افغانستان کې له نورو کرنیزو توکو سره په خوا کې زمکنی توتان ښه ترویج سوي، حاصل یې هم ښه وده کړې او د پلور ګرم بازار لري. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په ټولیز ډول د زمکنیو توتانو د حاصل کچه نږدې 300 میټریک ټنو ته رسیږي.
سږ کال د زمکنیو توتان تولید په ډېرو ولایتو کې زیات شوی دی. ډېرنی تولید په کابل، هرات، بلخ، ننګرهار پروان او ځینې نور ولایتونو ده. د ځمکنۍ توتان سږکال په نږدې 300 میټرک تنه رسیدلی دي.
د نوموړي په وینا روان کال په ټول افغانستان کې په 300 جیره بځمکه کې ځمکني توتان کرل شوي او رستر بلې د کښت ساحه نوره هم پراخیږي. بزګران وایي چې افغانستان د ځمکني توتانو کرکیلې او پالنې لپاره مناسبه هوا لري او په دې وروستیو کلونو کې د خلکو ترمنځ د دې میوې کرکیله او پالنه دود سوې ده. د کابل اوسیدونکی بزګر او ټرینر نذیر نوابی ازادي راډیو ته وویل
حاصلات د بلخ ولایتو کې همدارنګه قندوز کې په ځینو ولسوالیو د ننګرهار کې او قندهار کې موږ حاصلات مناسب وله. د کوی بزګرانو په خپله د خپل حاصل مناسب حاصلات همدارنګه د ګیرګي نوزو څخه په مارګې محلي مارکیټو ته عرضه کړله او د قند بزګران زمونږ د خپل حاصل څخه قناعت لري.
نوموړی وایي د نورو کرنیزو توکو په پرتله د ځمکنیو توتانو د کرکیلې وخت او لګښت هم کم خو حاصل بیا د پام وړ وي. کابل ښار د تازه میوه پلورونکي وایي چې ځمکني توتان اوس مهال ښه بازار لري او همدا یې د حاصل موسم دی. د دوی له ډلې بلال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل له افغانستان سربیره د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران ځمکني توتان هم افغانستان ته راځي خو په خبره یې د کیفیت له پلوه د افغانستان له توتانو سره سیالۍ نسي کولی. ځمکني توتان ډېر ویټامینونه او مغذي مواد لري او د افغانستان دا کرنیز حاصل نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مه وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې 2 ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبا او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
ازادي راډیو ته غوږیاست. اوسم ورزو اروزګان ته چارواکي وایي چې د اروزګان چورا او خاص اروزګان ولسوالۍ د طالبان په دغو دوو ولسوالۍ کې د طالبانو هغه پلانونه نشند شوي چې غوښتلې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د اروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونو کې 40 طالبان وژل شوي او 150 نور زیات ټپیان دي. طالبان بیا ځانته د وروښتې مرګ جوړلې ادا ردوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د اروزګان چورا او خاص اروزګان ولسوالۍ تیر شپه یو ځل بیا د درنې جګړې شاهدي وې. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن رسنۍ ته وویل چې تیر ورځ او تیر شپه وسلوالو طالبانو د اروزګان ولایت د چوري ولسوالۍ پر مرکزی امنیتي پوسټو ډلې زبریدونه کړي او غوښتل یې چې یادی ولسوالۍ ته سکوت ورکړي.
تیر ورځ یو ځل بیا طالبانو په چوره ولسوالۍ باندې د ماپښین پر درې بجې باندې تهاجمي برید وکړي چې دغه برید د شپې تر 9 بجو پورې ادامه درلوده. په دې جنگ کې طالبانو ته ډېر درانه تلفات واوښتل. د 40 کسانو زیات دوی مړي او همدا ډول د 200 نفرو زیات زخمیان لري. په زخمیانو کې یو د خاص روزګان نظامي ولسوال چې چوري ولسوالۍ ته د جنگ لپاره راغلی وو شامل دي. نور دشمن هلته د جنگ مورال د لاس ورکړی دي. نن په چوره ولسوالۍ کې حالت نورمال و.
والی په چوره ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پاړه سن دی ویلي چې مرګ جوړ ورته وشته او کنه. خو نموړی وایي چې یادی ولسوالۍ ته تیر شپه اضافي کمانډو ځواکونه رسیدلی دي. محمد عمر شیرزاد د خاص اروزګان ولسوالۍ د سکوت خبره هم رد کړه او وایي چې هلته افغان پوځیان میشت دي. خو نوموړی دا مني چې یو شمېر امنیتي پوستې له ځایه بې ځایه سوي خو وایي دا کار یې د خپلو سرتیرو د خوندیتوب په موخه کړی دی. د خاص اروزګان د ولسوالۍ د ملي اردو د کندک کمانډان خان محمد بیا ازادي راډیو ته تایید کړه چې هلته دوی تکتیکي شاته کړی دي. نوموړی وایي چې د یادی ولسوالۍ امنیه کمانډانی او د ولسوالۍ مرکز یې د غلطه د ملي اردو کندک اقام تور انتقال کړي.
تکتیکي شاته کړی زموږ کام ته شوره مشکل نه تر ټول هغه وجه د موږ په کنټرول کې لاندې ورو ده. دا یو هغه موږ هغه انتقال کړی دي ولې ولسوالۍ ته پرسونل د کمانډانی پرسونل دلته راولي چې کام ته څنګه دلته ولسوالۍ موږ فعال کړی. دا ولسوالۍ چې وو تر استفاده ور نه وو هغه تخریب شوی ولسوالۍ وو.
خان محمد وای د تیر شپې د جګړې پر مهال وو وسلوال طالبان هم جلسوي او د طالبانو دوه هغه موټرونه هم لمنځ وړي چې په مهماتو بار و. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي بیا رسنۍ ته په استولي لیکلي پیغام کې ویلي دي چې د خاص روزګان ولسوالۍ مرکز او امنیه قمنداني او څلورې نورې پوستې نیولي او پولیس د ملي اردو کمپ ته ترې تللي دي. کاریسپ احمدی چوری ولسوالی ته د دې لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې خبره هم رد کړه. د خاص روزګان ولسوالۍ د ملي اردو د کنډک قمندان له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د هوایي ځواک مرسته دې ورسره وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړي چې په روانه جون میاشت کې د دغه ولایت ګیزاب او چنارتو ولسوالۍ سکوت کړي او دغه راز د یو شمیر نورو ولسوالۍ بازارون او دغه راز اوس د یو شمیر نورو ولسوالۍ بازارونو ته داخل سوي او ولسوالۍ کلکې ماسره کړي دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مانا
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره حراره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس به هم ورشو خوستا. په خوست کې وزیرستاني کډوال افغان حکومت او نورو مرستندویو ټولنو غواړي چې دوی سره د خوراکي توکو مرستې میاشتنی کړي. دوی زیاتوي وزیرستاني کډوال لاستشي شوي او د ډیرو کلونو په شان دوی سره باید نقدي مرستې هم وشي. بل لور ته د خوست چارواکي وایي چې نړیوال خوراکي پروګرام پر روان 2021 کال کې کډوالو لپاره د اتو میاشتو مرسته په پام کې لري چې د څلورو میاشتو ورکول شوي او پاتې څلورو میاشتو مرستې به هم وویشل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د خوست په ګلان کې مېشت وزیرستاني کډوال بیکاری، غریبي او د سرپناه نشتون د خپلو اساسي ستونزو په توګه یادوي. دوی وایي له خارڅ څخه د توکو د رانیولو اقتصادي توان نه لري او غوښتنه کوي چې د تیرو کلونو په شان د هغوی سره هر میاشت د خوراکي توکو مرستې وشي. د وزیرستانیو کډوالو قومي مشر ملک داوود آزادۍ راډیو ته وویل پخوا به هر کال وزیرستانیو کډوالو سره نقدي مرسته کېدله، خو دا دوه کاله ورباندې بنده شوې ده.
په دا تارپل شپه دا ګرمي شه دا ژوند راول دا ډره غټ استونزادو نر دا مهرباني دا وکړو چې مثال مکمل سروې مې دا وکړو د ټول کیمپس ته باندې ویل چې ټول ته ضرورت دی شیلټر چې هیڅوک په شپو ته نشي هر ساړی ته ضرورت دی. دا ګرمي شته ته پاته لګي چې مثال د یبه ډر ضرورت دی. مشته د یبه په حقیقت مشکل دی. دا سه کډول مشته دی چې اخته د ټینکې ډر ضرورت دی به چې هغه کور کورته مثال کا کور کورته نوی کلی کلی ته چې یاني ما ټینکې ولګي دا ډره مان نه وي.
د وزیرستانیو کډوالو یو بل مشر ملک جمشید مسجد وای د دوی د ځوانانو ډیره برخه کار او بوختیان لري او د خپل کورنیو د اقتصادي ستونزو په حلولو کې مرسته نشي کولای.
نانن پکیم شه ډیر زونون داس دي چې مقصد د بیکاروبار اگرځي حتی چې خپل قابلیت نشي ثبت کولای. واجه دی غوا دادو چې اسناد نشته چې بل ولایت لور شي و مزدرا و دوه ما جامه دادو چې کاروبار نشته دی حتی چې دی وکړو چې 4% د کړې وکړې پېښه ها مارکیټ شه دی نشي کړای چې دی خپل د کون جوړ کو پلانټینګ باندې مدک سکړې و چې یو خو وطن شین شي بل داس وی چې په دا کم شه چې کم د شنه بیټي ولاګاوي وطن شینشی ورسراو چې کوم د میشند ویری په وغاټی چې خپل کوم بچون هم لږ لګیاوی.
د ګلان کې پوسیدونکې عبد الله وزیرستانی په غلام خان بندر باندې په تاګ وراته کې ستون زیادوي او د هری دوه غوښتنې لري.
د میژ می سپر ورنا دی د دې لخص ګلان کې تر درې می بیا په بارډر باندې د ایت ډیر ستون زاوی یا دا ونه کې خال درې می دی بیمورون ورې میران شایع په خور یا بنو ته د ډیر د تکلیف سره مخ مخ وزکه چې په بارډر باندې د ایت پاین کې ډېر مشکلات وي. موږ د انتظامیه دا غوښتنه کې چې دغه خلک د پوره داسې سهولت جوړ کړو.
د وزیرستانیو کډوالو ستونزې مو د خوست د اړوندو حکومتي ادارو له چارواکو سره شریکې کړې. د دوی د اسنادو په اړه د قومونو او سرحدونو چارو رئیس عبدالرؤف ننګیال وویل هغه کسان چې غواړي کاروبار وکړي کولی شي سرحدونو وزارت ته مراجعه وکړي او د قانوني پروسیجر د مراحلو له بشپړولو وروسته قبایلي کارتونه لاسته راوړي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وزیرستانیو کډوالو د سرپناه د ستونزو او د میاشتنیو خوراکي توکو د مرستو د غوښتنو په باب وویل
شلترو د ترمیم پروسه به په نږدې راتلونکي کې د یونیسیار د ادارې لخوا پیلیږي. د خوراکي موادو کومکونه په 2021 کال کې د څلورو میاشتو لپاره د دوی لپاره توضیح شوي دي او د څلورو میاشتو باقي مانده کومکونه به په راتلونکو میاشتو کې ورته توضیح کیږي. په 2021 کال کې WFP د اتو میاشتو لپاره د دوی سره د خوراکي موادو د کومک پلان لري او دا پلان به انشاءالله تدبیر کیږي.
د سیمې مرستیال کمیشنر شاهد علی خان آزادۍ راډیو ته ویلي چې تر اوسه د وزیرستان ټولې سیمې تصفیه شوې نه دي خو کار ورباندې روان دی. د ده په وینا هره ورځ د وزیرستانیو کډوالو د ضروري تګ او راتګ لپاره انټری کیږي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. احمد شبر ته به وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د ننګرهار چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو 15 واکسیناتوران وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوشیانی وویل چې دا تلفات نن د څو بریدونو په ترڅ کې اوښتي دي. د روزګان د خاص روزګان ولسوالۍ اداري چارې پوځي اډې ته انتقال شوې دي. په خاص روزګان کې د ملي اردو د کنډک قومندان خان محمد اسادی رډو ته وویل چې بازار پخوا هم له طالبانو سره و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د ناتو غړیو موافقه وکړه چې د افغانستان ملاتړ ته به دوام ورکړي. جو بایدن د ناتو د مشرانو تر غونډې وروسته پرون خبریالانو ته دا خبره وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن نن د اروپایي شورا له رئیس چارلس میشل او د اروپایي کمیسیون له رئیس اورسلا وان دیر لین سره پر سوداګرۍ د اقلیم بدلون او د روسیې او چین د دریځونو په وړاندې د متحده جبهې په تړاو خبرې کوي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله بنند د آسیا او نړیوال جامونو د خوراوي د لوبو په ترڅ کې له هند سره مسابقه وکړه.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تر غو ورسره دوه ونیس پروګرامونه نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د فوټبال نړیوال جام او د آسیا هیوادونو جام ته د لارموندنې د سیالیو په ترڅ کې نن ماښام 6:30 د هند له ملي ټیم سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف ازادي راډیو ته وویل چې لوبډله دغه سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري او هیله مند دي چې د نننۍ لوبې نتیجه به د افغانستان په ګټه وي. د افغانستان د فوټبال ټیم وروستۍ لوبه 2-1 په وړاندې عمان ته بایلله. افغان لوبډله به له دې وروسته له قزاقستان او تاجکستان سره هم ولوبېږي. افغان لوبغاړی نجیب زدران د پاکستان په کرکټ سوپر لیگ کې خورا ښه ځلیدلی. زدران پرون په 2 توپونو 1 ناس وزیدلې منډې وکړې. یاده لوبه کې لومړی توپ وهنه کراچی کینګز لوبډلې وکړه چې په ټاکلو 6 اورونو کې د 3 لوبغاړو په 32 سره 190 منډې وکړې او اسلام آباد د یونایټیډ لوبډلې ته د 191 منډو هدف وټاکه. کله چې اسلام آباد یونایټیډ لوبډله د توپ وهنې لپاره میدان ته ښکته شو نو ورکړ شوی هدف د لوبي په 13.4 اورونو کې د دوو لوبغاړو په 32 سره پوره کړ او په دې سره په 8 وکټو کراچی کینګز لوبډلې ته ماتې ورکړه. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې نن دوه لوبې کیږي. لومړی یوه د کابل په وخت د شپې 8:30 بجې د هنګری او پرتګال ترمنځ ده. دوهمه یوه د فرانسې او جرمني ترمنځ ده چې د کابل په وخت د شپې 11:30 بجې پیلېږي. په پرونی لوبه کې چې جمهوریت سکاټلند ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په بل لوبه کې سلواکیا 2 وکړل او پولانډ 1 وواهه. درېمه لوبه د سویډن او اسپانیا ترمنځ 0-0 مساوي ویشوا. دا تلولی د سلر ویشت ټیمونو ترمنز په شپږو ګروپونو کې د تیرې جمعې په ورځ پیل شوی چې د جولای تر 11 دوام کوي.
نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ساکینونو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس د دې اونۍ د خبرونه موضوع د کندو مندونه د هغوی د اولادونو جدا کول ته ځانګړې شوې ده په افغانستان کې د پخوانی دود سره سم کندې خزي د خسرګنۍ ناموس او د زوی پاتې شونې ګڼل کیږي له همدې عمله اکثره کورنۍ خپل کندې د هغوی د خوخي په پام کې نیولو پراته د کورنۍ بلغړی ته پنیکا کوي کده نکاح کول لپاره د کورنۍ بلغړی تیار نوي بیا هم خزي ته اجازه نه ورکوي چې د بل چا سره نکاح وکړي او کا کونډه شوی خزه بل ځای نکاح وکړي خسرګنۍ اولادونه ورنارا ګرځوي او نور هیڅ کله د هغوی د لیدلو اجازه نه ورکوي خو د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې څوک چې مور او ماشوم سره جدا کوي د قانون پر وړاندې څه مسؤلیت لري
خسرګنۍ قانوني حق نه لري چې ماشومان ترې واخلي
د اسلامي شریعت له مخې د کونډه شوی مور ماشوم باید له چا سره ژوند وکړي
هیڅوک حق نه لري چې د دې ماشومان له دې څخه واخلی او دا تنها او یوازې پریک دی
د مور او ماشوم جدا کول لا یو بل نه څه اغیز لري په دواړو لورو
دا د دې لامل ګرځي چې هغه شخصیت په سالم او ښه ډول نه جوړیږي
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به راپور واورو چې د یوې مور په غږ پیلېږي
سره مې په مرسته وایو او دا مې کړه دا نه بل بعد مې کړه دا اوس هغه ماشومان په لاس نه راکړي که نه مې دلته په څه جګړه په څه افسوس کوم نو یو نه په لاس نه راکړي نه دا کوم ته بل بعد دی بل وایو
دا شمسو چې د مخکینی میړه د مړینې پسې بل واده کړی خو کلونه کلونه کېږي چې خپل ماشومان یې نه دي لیدلي راځي بل ښځه ده چې د خپلې خور کې سره تا کوي هغه وایي د اوخې د مړینې نه پسې خور بل واده وکړ خو مخکینی خسرګنې یې ورنه ماشومان ګرځولي او آن د لیدلو اجازه هم نه ورکوي هغه په دې اړه زیاتوي
خود دې اولادونه د دې څخه واخسته البته د دې خواخه نو دې ته وایي چې ته هیڅ حق نه لري چې ته خپل اولادونه ویسی ول چې دا زما د زوی اولادونه دي نو ته خزه خزه حق لري په اولادونو باندې نو اولادونه یې زندې په زور وګرځول د دې درې اولادونه وو چې دوی لورګانې وو یو زوی وو نو دای په زور زندې واخستله اوس چې هر څومره د هر طریقه چې غواړي خپل اولادونه وګوري نه پریږدي وای چې ته حق نه لري ته اوس وادم کړی دا نو دا زمونږ مسیان و مسیان دي او دا زمونږ د زوی حق ده تا ته هیڅ حق نه رسیږي
په افغانستان کې د جګړو اکثره قربانیان زلمیان دي چې په جګړه کې مستقیم او غیر مستقیم خپل ژوند له لاسه ورکوي په دې توګه د کونډو او یتیمانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي د افغانستان د احصایي او معلوماتو ادارې د 2000 کال د شمیرونو لمخې په افغانستان کې 3.1% ځواني او پخی خزي کونډې دي په عامه اصطلاح په هرو زرو افغانو خزو کې 1.1 خزي کونډې دي دغه خزي په ټولنه او کورنۍ کې له راز راز ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې ان کله کله دغه خزي په ځان وژنه هم لاس پوري کوي د کونډو شوو خزو سره د کورنۍ او ناسم چلند هغې ته د میراث په سترګه کتل او د هغې د ژوند او ماشومانو په اړه پرېکړې کول په افغانستان کې ژوره ریښه لري چې له بده مرغه تر دې دمه هم دا حالت روان دی د ښځو د حقونو د اعادې په برخه کې ډېر شمېر دولتي او نادولتي ادارو د کار کولو ادعاوې کړې دي خو داسې ښکاري چې دغو هڅو د پام وړ بدلون نه دی راوستی اوس هم عام افغانان د خپلې کورنۍ کونډه شوې ښځه خپل ملکیت ګڼي او په اړه یې هر ډول پرېکړه د کورنۍ حق بولي د خوست ولایت اوسېدونکی نوراني هم په همدې باور دی هغه وایي کونډه شوې ښځې باید بیا ځلې واده ونه کړي او که کوي نو له خپلو اولادونو دی لاس واخلي
هغه خزه چې دی خوان وفات شوی وي د کولای شي چې په کورنۍ کې د لیورا سره واده وکړي او خوان دی جوړ شي او کبیا دی غواړي چې د کور نه بخار خوان کوي نو په دې صورت کې کوم اولادونه چې دی په دې خزه پسې بیا نزي هغه بیا دی خواخي او د سخور په غاړه کېږي چې دغه کوم خواخي سخوري چې دی کوم بچیان چې دی لکه څنګه چې د خپلو بچیانو حفاظت کوي او داسې د دوی حفاظت هم کوي.
د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي، ځانونه د اسلامي شریعت لارویان بولي. په اسلام کې ښځه او نارینه د عادلانه حقونو نه برخمن دي او هیڅوک د بل په حق تیری نشي کولی. مولوی احسان الحق حنفي وایي د شریعت پر بنسټ کونډه ښځه د خپل خوښي سره سم د واده کولو او د خپل ماشومانو د سرپرستۍ حق خپل لري.
اول خو حق د حضانت او د ساتنې د مور ده. کچیرته دغه مور غواړي چې لبل چا سره واده وکړي، هیڅوک حق نه لري چې د دې ماشومان له دې څخه واخلي او دا تنها او یوازې پریږدي. او که دا ښځه بیا په داسې یو کور کې واده کوي چې د ده لکه خپل لیوره سره واده کوي، نږدې اقاربو کې چا سره واده کوي، او د دې تګ راتګ ورته کیږي او دغه خلک د دې ماشومانو ترونه او کورنۍ یې دغه خپل ماشومان څارلی شي، ویني یې، د تربیه په هکله باندې فکر کوي، د صحت په هکله باندې فکر کوي، د اخلاقو او د آدابو په هکله باندې فکر کوي، بیا هم حق د اولاد دا ده چې له مور سره یې پاتې شي او دې ترې نوانخلي او دې فقط یو نظارت وکړي.
مور د ماشوم لپاره تر بل هر چا نږدې او خواخوږي ده. ارواپوهان او نور علما په دې باور دي چې د مور مینه اولاد ته بېساري او بې بدیله ده. د نړۍ د وضعي قوانینو له مخې هم د ماشوم په روزنه او پالنه کې تر هر چا زیات حق مور ته ورکړل شوی. د نړۍ په ډیرو قوانینو کې سپارښتنه شوې چې آن د ښځې او مېړه د طلاق اخیستلو او جلا کېدلو په صورت کې هم ماشوم باید د ژوند لومړي کلونه د مور سره تیر کړي. خو دا چې د افغانستان مدني قانون د یتیمو ماشومانو د سرپرستۍ په برخه کې څه وایي، دا به د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستیال سبحان مصباح نه واورو.
چېرته مېړه له منځه ځي پزا کونډه کېږي، دې حالت کې خسرګنۍ قانوني حق نه لري چې ماشومان ترې واخلي، بلکې هغه کولی شي. فقط مور ده چې تر اتلس کلنې پورې هیڅ عنوان هیڅوک د دې معنی نشي کېدلی چې ترې نه ماشوم واخلي. دا مسله کې دا مسله بیخي واضح ده. ښځو حضانت حق هم ښځې مور پورې اړه لري او د حضانت نه وروسته دي هغه کوم قانوني معیار چې ده د اوو کلو نه وروسته نهو کلو هغه نه باد تر دغه اتلسو کلو پورې بس څوک حق نه لري چې بې باندې ترې نه وایي.
په افغانستان کې ډېر شمېر ناوړه دودونه او باورونه شتون لري چې د دې هېواد له نافذه قوانینو سره اړخ نه لګوي. په دا وروستیو دوو لسیزو کې د مدني ټولنې ډېر شمېر بنسټونو هڅه کړې چې خلکو ته د ښځو د حقونو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. خو دا چې ولې اوس هم د ښځو حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې کیږي، دا به د ښځو د شبکې له غړي نوریا صافی نه واورو.
اوله خو دا ده چې مونږ په هیواد کې امنیت نه لرو. په هغه هیواد کې چې امنیت و نه اوسي، په هغې کې تاوتریخوالی ډیریږي. او دومه ناولی هغه دودونه دي زمونږ په هیواد کې، یعنی دا کیدای سي چې دا هم یو لوی خنډ وي. دریمه دا ده چې د سواد کچه ډیره ټیټ ده او مونږ یعنی تقریبا 15% بې سواد لرو، دا هم کیدای سي چې لوی خنډ وي. څلورمه دا ده چې ښځه اقتصادي پیاوړتیا نه لري. چیرې ښځه اقتصادي پیاوړتیا ولري، بیا هم دا ستونزه یعنی سناسه حلیږي.
د خبرونې په دې برخه کې به د عامو خلکو خبرې واورو چې د یتیمو ماشومانو سرپرستی د چا حق بولي او ولې.
پیز ولایم د خوست ولایت نه. لکه څرنګه چې په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتنو کې یا په پښتني ټولنه کې ښځه په جایداد کې حق نه لري، همداسې بدبختانه دوی په اولادونو کې هم حق نه لري. ډېر ناوړه رواج دی چې نه په قانوني لحاظ او نه هم په اسلامي لحاظ او نه هم په انساني لحاظ دا یو غوره یا ښه رواج دی، دا یو ډېر بد رواج دی.
محمد حنیف احمدزی د لوګر ولایت اوسیدونکی. یتیمان باید د مور د لاس لاندې، د مور د چتر لاندې باید ژوند وکړي. کوم زحمات کوم تکالیف چې مور تیروي، هغومره نیکه یا نیا نسی تیرولی.
زمن یک خان د کابل څخه تمام شمن کوم مثلا بی مور ده، بی مور کول شي ژوند وکړي او رسول لري خپل کوسي تروسي کی هم د سنور د کور کوم غړي وسی کول شي چې بغیر د مور پات شو خپل فن ته تعامل کړي. خو کوم د سی اولاد چې مثلا بی خي وړ کی وي او د وکلم لري کلن سلو کړي پورې تر څو هغه مور ته اړتیا ولري او بی مور ټونونه کول شي، نو باندې ته به ضرورت نه چې مور تر هي او پوری طرح وقت پوری بلوا دو کڑی.
د ازادي رادیو اوریدونکو دا چې مور او اولاد څومره ټینګه او نپریدونکې رابطه لري، د دوی جدا کول یو بل نه څومره رواني ستونزې دواړو لورو ته پیدا کوي. دا به د ارواپوه شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. عظیمی صاحب که په سر کې راته د مور او اولاد رابطه د اروایی پلوه تعریف کوي چې دا څه ډول یوه رابطه ده؟
د مور اولاد او یا د مور او د بچو اړیکه له اروایی اړخه یوه عاطفي فزیکی اړیکه ده. یعنی مور هغه وخت کې چې بچه په ګډه له ده سره عاطفي او جسمی اړیکه لري، بیا چې کله بچی دنیا ته راځي له ده سره یې مستقیمه جسمی اړیکه پرې کیږي، خو په غیر مستقیم ډول دا دوی دواړه اړیکه سره لري. اما عاطفي اړیکه وروسته له پیدایښت هم پاتې کیږي. دا یوه ډیره مهمه، ډیره پیچلې او ډیره خوږه اړیکه او رابطه ده.
که یو ماشوم د مور په ژوندونه د هغې له مینې په زوره محرومیږي، دای به پراتلونکي کې شخصیتي اختلال سره مخ نشي، او آیا بل څوک یو ماشوم ته د مور مینه ورکولی شي که څنګه؟
ماشومان تر دوه کلنۍ دوه نیم کلنۍ پورې په ډېر غوڅ اکثریت د مور وابسته ای، یعنی پورې تړلې دا اړیکه هم فزیکی هم عاطفي او هم د ځینو اړتیاو او غوښتنو پر اساس یا بنسټی. که موږ واخلو او دا مور پلار اړیکه له بچو سره کم کو، دا د دې لامل ګرځي چې هغه شخصیت له عاطفي اړخه، له ذهني اړخه، له معنوي اړخه، له جسمي اړخه، له ټولنیز اړخه په ده کې جوړیږي. په ماشوم کې هغه شخصیت په سالم او ښه ډول نه جوړیږي.
عظیمی صاحب، د مور او ماشوم جدا کول او هغوی د یو بل له مینې نه محرومول دواړو لورو ته کومې رواني ستونزې راولاړولی شي؟
انسانان چې نن جنایتکاران دي، په نشي توکو اخته دي، په ګڼو اروایي بدبختیو او ناخوال اخته دي، یا اروایي ګډوډۍ یا اختلالونه لري، یا خوشاله نه دي، له ژوند خوند نسي اخیستی، سالمه نه دي، جوړ نه دي، ښه اړیکې نسي لرلی، د دې ټولو یو لامل د دې ټولو د دوی د ماشومتوب محرومیتونه دي.
دنی منړی اوریدونکو، د دې خبرونې موضوع چې لا کونډې مور نه د اولادونو جدا کولو ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا چاو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجی به کوم
ارغا حس به تکړه اس به تب په دیوان شپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د شهید شمشیر علیه رحمت جماعت په تاریخ او د چول شهید شمشیر ورته وای خبري است.
لمړی مساجد کې راځي چې د اصحاب رضی الله تعالی عنهم په وخت کې دې ډبرې خودسه وي. دته ځکه شاهد شمشیر ویل چې د په هر غزوه کې دوه تورې لاس کې ویل او په دوه تورو به جګړې کولې.
ټولنیز او سیاسي بدلونونه ولې د یاد جماعت باندې بدلوي؟
همیشه به شاهان او پادشاهانو د خلکو دی توجه لپاره او د خلکو د زلونو لاسته راوړلو لپاره په دې مسجد کې آبادیانې او بناونه کول.
د شهید شمشیر علیه رحمت جماعت او زیارت په باب خلک څه وایي؟
زه د ګورنه بعد خزه لاړ شي د جماعت یو لار یو دیوال چې دا دیوال چپ کې خپل سر پکې بي ترته نه روان شي. مانه یې خور یې رو ریه درو د خو جماعت د دیوالونه ولې چپوي؟
د شاید شمشیر د جمعه د اوسنی حالت په اړه هم معلومات درکوب. لازادی رادیو سره وسی. درنو دوستانو، تاریخ پوهان وایي په کابل کې شاهد شمشیره جماعت چې خپل زیړ او ګنبدي شین آسماني رنګ لري، د پلازمینې له لومړنیو جماعتونو شمیرل کیږي. یاد جماعت چې دوه پوړه لري، د کابل د سیند پر غاړه جوړ دی. د شاهد شمشیره علیه رحمه د جماعت لوی والی 1092 متر مربع او لوړ والی 425 متر مربع دی. تاریخ پوهان زیاتوي چې حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال چې کله د عربو مسلمانانو په کابل حمله وکړه، د لښکر یو تن لیس بن قیس بن عباس چې د جګړې پر وخت به دوه تورې په دوو لاسونو کې نیولې وې او جنګېده به، دلته وژل شوی دی. بیا عربو په همدې ځای کې خښ کړ، د قبر په خوا یې جومات ورغوه او نوم یې پرې شاهد شمشیره کیښود. دینی عالم او د پوهنتون استاد ډاکټر نورالله کوثر د شاهد شمشیره د مسجد د لرغونتوب په اړه وایي:
د اصحاب رضی الله تعالی عنهم په وخت کې دې ډبرې ایښودل سوې وه یا دلته مونځ سوی و. دته ځکه شاهد شمشیره ویل چې د په هر غزوه کې دوه تورې په لاس کې ویل او په دوه تورو به یې جګړې کولې. خو د دې هغه تاریخي پس منظر راګرځي د دې مسجد آبادېدو ته. شاهد دوشمشیره یا دوشمشیره شاه قیس بن لیس لقب و او د مسجد هم بیا وروستو کله چې دی په همدغه ځای کې د مسجد ته څیرمه چې مقبره ده دلته دی دفن سوی ده، وروستو بیا د ده څیرمه یا ده ته مخامخ یا ده ته تر څنګه دلته جماعت به جوړ سوی. ولی په تاریخی قدیمی جماعتونو کې راځي خدا جماعت ډیر زیات کاره ته وران سوی ده او بیرته جوړ سوی ده. علت دا و چې دا خو یو د اسمایي غره په لمنه کې وو او بل د کابل سین تر څنګ وو. همیشه به شاهانو او پادشاهانو د خلکو د توجه لپاره او د خلکو د زړونو لاسته راوړلو لپاره په دې مسجد کې آبادیانې او بناونه کول.
شاهد شمشیره جماعت ته له ډېرو پخوا زمانو څخه خلک د جمعې، اختر او نور ورځو د لمانځه لپاره ورځي. لکه څنګه چې ډاکټر کوثر هم خپل خبرو کې ویل، شاهد شمشیره جماعت له پایله بیا تر اوسه څو ځله جوړ شوی دی. یو وخت شاه امان الله خان مور هم یاد جماعت له بنسټ بیا جوړ کړ. د شاهد شمشیره د مسجد پاک له د دوو کسانو خبرې اورو چې په یاد جماعت کې لمونځ کړی دی.
نوم مې زیارت ګل دی. ټیکس کړه درې وخته سره وخته دې سره راځم او خپل مونځ کوم او بیت ځم. زر کسانو نوم زیات راځي. دلته د بازي خځې ګورم، یا خځه سړی ګورم، راشي کلوپونه چاپي سوته وګورم. زه خدای پاک تاسو دې کلوپ کې څه شی زاس دا کوي چاپ کوي. زه زه ګورم باز خزه لاشي د جمعات یو لار یو دیوال سي د دیوال چاپ کې خپل سر بکې بيته تنه روان شي. زه خو مات کار کوم، زه خلک ګورم مال یې خور یې رو ري درو د خو هغه د جمعات د دیوالونه ولې چاپوي دا ولې هغه کوي. جم جمعات کې دوره کنه بل کوم الله د سوال کوم د الله نه وړم هغه الله به راکړي. راته
محمد آصف تھا نگرار والا چپیر سالیو سیدن کا دا جماعت کے ڈیر مثبت کارونه سوی دی او ډیر خیستا او خپل جوړ سوی دا او خو موقعتم لري چې کله دلتا دا کابل و سیدن کی دا اشخاص راضی د المنزه د پارا زید د المنزه په کې کای خلق او هم دا خیستا د موقعت لري او د عبادت لپاره بهتري نه زیاده د الله کورونو باندې باید خلک مصرف وکي. هم دولت هم عوام ول سره یو ځای سی او د مستاسي مساجد چې دی دا باید ډیر خسته خولي جوړ.
یو وخت د فاتحو مراسم هم په دغه جماعت کې نیول کېدل، خو وروسته له دې عمله چې د ښار منځ دی د موټرو ګڼه ګوڼه به ډیره او ترافیکي ستونزې به پیښولې، بیا په دغه جماعت کې فاتحه اخیستل کم شول. د جماعت ترڅنګ زیارت ته هم ډیر کسان دی دوه لپاره راځي. 25 کلن جمال چې په وینا یې رواني ناروغي لري، په دغه زیارت کې خپلې نارامۍ ته آرامي او سکون لټوي.
خپل رواني تکلیف لرم، لاسونه لړزيږي همیش، وخت وخت زه تفنچا وینم، وال په تفنچا ورور وژن کیږي. هند هم تللی یم، اروپا کې هم، روسیا کې هم تداوی مې کړی، اوس افغانستان کې هم تداوی لاندې یم. 9 سره سوایم دا زور دغه زیارت دورسته زه ګرځم. د الله نه کیږي، د ډاکټر نه نه کیږي. وخت زه دلته راځم، دعا کوم، ماته یو سکون راځي. زه تر څو چې بل لفظ د زیارت ما غواړي، دوی غواړي. انسان هر انسان زده نه غواړي. تاسو دلته راغوښتی کله چې یو مطلب ته راغلی، اما خدای تاسو ته د تقدیر کې لیکلو چې تاسو به دلته راستی او د ما سکون درته راځي.
د شاهد شمشیره په خوا کې د سپینو او رنګه کوترو ښکلا د شاعرانو پام هم ځان ته راولی دی. شاعر وایي: سګ مې له خدایه دغه فصل داسې سپین غوښتی دی لکه داستا د پاولی داره کمیز مسته پړکېدلې لمن، او لکه د شاهد شمشیره د زیارت سپینې کاغذي کوترې سګ میله خدای د فصل د سپین غختې دی. د شاهد شمشیره د کوترو د خایست پاړه د کابل اوسنکی جمال لنور خبرو سره
لمز د نکزا کې دوه لپاره دی مسجد ته راځي خو چې بل اخ کې ګوري نو کفتلې دی زمونږ افغانان خو د کفتلو مینوالم ډیر دی خلک ساتي په کورونو کې خصوصا دلته بیا خلک د نزونه شیان چې کوي دغه دانه راوړي ورته اچي خصوصا دا کفتلې چې دی بل ولایت کڅوک وي سی کنه دا بیرته دلته راځي خپل مسیر ته راځي زه خپله خصوصا د خاص چې کله لاړ شم سودا دپاره راوړم نو ځم مسجد ته لمونځ کوم بیا هغه نه بعد راځم کفتلو سره دانه اچوم کینم عکس اخلم ویډیوګانې ترې کوم نو دا بیا کله فیسبوک ته سندرو سره شعرونو سره نور کلیپونو سره بیا جیبوم.
د کابل د شاهد شمشیره د سیمې اوسیدونکي او مدني فعاله فوزیه دانشجو وایي چې شاهد شمشیره جومات او زیارت دواړه له خاطرو څخه مالا مال دي. نوموړی د فرخوندی د وژل کېدلو کیسه کوي، وایي چې د دې لپاره نه هېریدونکې پېښه وه.
زموږ مقدس مکان دی چې دلته راځو هر کله په میاشت یو وار راځم، د په خاطر چې زما یوه خاصه عقیده ده، مقدس مکان دی او عقیده مو ډېره ورته ده. هر پلا چې زه د فرخوندی د مناره دلته د سهانه تېرېږم پر ما باندې یو اور لګیږي، د دې په خاطر چې خدای دا خو یو شزه خو د افغانستان جامع مونږ او تاسو ته معلومه ده چې دلته سنتي کارونه او ځینې عقیدتونه ده، خو زه په هغه خبره باندې پوه نه یم چې حقیقت خو بیا هیڅوک داسې په وحشت او په داسې ظلم باندې یو کس نه وژني.
د ملي انکشاف د افغاني ساختماني شرکت د ریاست د عبادت او رغونې د پروژې مسول انجینر نوید احمد ربانی وایي چې د ورستی ځل لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ او د ملي انکشاف د شرکت په مرسته د شاهد شمشیر د جماعت د بیا جوړونې کار د 1902 کال د سرطان په میاشت کې پیل او د 1904 کال د ثور په میاشت کې بشپړ شو. نوموړی د بیا جوړونې لامل او د جوړښت بڼه روښانوي.
دا آبده د برخو عواملو لکه اقلیمی تاثیرات او نورو مسائلو په اساس تخریب شوی و او د ترمیم ته اړتیا درلود. د ریاست جمهوری هدایت په اساس د افغانی ساختمانی ریاست او د ملي پراختیایي شرکت دا مسجد د ترمیمات شوی ده. په ټولو مراحلو کې د تاریخي اصالت په ترمیماتو کې ونیول شوی ده. دا مسجد ورسته له دې چې آسیب شناسی او تحقیقات تکمیل وشو، د آبداتو تاریخي متخصصین په نظریاتو باندې په څلور بخش کې ترمیمات شوی ده. د مهندسی بخش ده، د استرکچر په بخش کې ده، د میخانیک او آبرسانی بخش کې ده، د برق او ساوند سیستم په بخش کې ده، د سقف آنپوش او د سقف چوبی مسطح ترمیم شوی ده. ټول میناتوری چې مخکې شوی و د اماغ ډول چې اصالت تاریخی چې ونیول شو په دوم مرحله کې یا په تکمیل برخو کې احیا شوی ده. د دروازو او کلکین ټول اماغ ډول د عبداتو اصالت په اساس ترمیم شوی ده. د گنبد تحقیمات باندې کار شوی ده.
د شاهد شمشیره د جماعت او زیارت امنیتی ساتونکي وایي چې د شپې سپوږمۍ او د ورځې لمر ته هر ډول ستونزې ګالي، خو د یادې تاریخي سیمې ساتنه کوي. د شاهد شمشیره زیارت یو ساتونکی له نورو معلوماتو سره
تته وظیفه موږ درو کوم څوک چې کڅته اجازه ورنکه هغه ورنکه څوک چې اثر د څوک پازاب نه کیږي تاغه ته در په موږ امنیتی کې څنګه راغلی اوس ولاړ دی چې هغه لپاره دغه کسان چې پر موږ وظیفه نظر کې الکان ګورو څوک چې زیارت کې خپل زیارت لپاره راځي فاميلي پریدو غیر الکان چې تاغه ته ولاړ دی کنه موږ نه پریدو.
ژوند په شیبو کې
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړ کور
اولين اکاس افغان چو هغه ابي بولا خان خپل شوقي اکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانه دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی. قدر من اوتون کو دم غړې دي شاید شمشيره په جماعت کې خلکو ته د لمونځ اجازه نشته نو ځکه دل منځله پاره څنګه زیارت ته ورځي. نوید احمد ربانی وایي کله چې دوی د شاید شمشيره مسجد د حج او اوقاف وزارت ته وسپاري له هغه وروسته به د خلکو پر مخ خلاص شي. په دې اله چې په افغانستان کې د بیا جوړونې پروژې ډېرې او تاریخي سیمې آباد شي ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چل.